minuta. د افغانستان په دروښته ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې بل 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوري نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي، د سفارت یو کارکوونکی قادر شاه هغه محل چې دای په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د په وینا بریالی نه شو. مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پخواني جمهوري نظام د چارواکو په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ طالبانو ته سپارلې دي. په نورستان کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې دي، او تمه ده چې له پیلېدو سره به یې د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیر نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د می په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی، خو د پوره بریا لپاره لازمي رای نه دی پوره کړی. او د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رای ګټلی. اردوغان او کلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلې دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټالوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې ده د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالت پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیز متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د دې هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي.
دو خبرې دي، یو خو د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیر اونۍ کندهار ته لاړل. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې د بهرنیو چارو وزارت چارې مخ ته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته ترسره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د بحث مو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو شنونکي سعید زاکر شاه سادات ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو. د قطر صدر اعظم دا ځل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و. ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اوریدونکو درون مېلمه ته وړاندې کوم. مخصوصا د قطر ډیپلوماتیک اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوې. یعنې کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه تاسو ته اشاره وکړه په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبانو لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبانو سره رابطه درلوده کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بدلون ته نظر قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ورته اشاره وکړه مخکې له دې نه چې مشخص تاسو سوال ته ځواب ووایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي او په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بینالمللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي له لحاظه قطر برسره پر دې چې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې دوی په اصطلاح خپل هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت عنوانه مطرح کېدای شي.
مننه ستانکزی صاحب. د سیاسي چارو شنونکی سعید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو. لکه څنګه چې ستانکزی صاحب هم ورته اشاره وکړه، قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی خو کرا شو دغه سفر ته. قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ. لکه څنګه چې مخکې ستانکزی صاحب هم اشاره وکړه، ډېرې مودې رئیس د افغانستان په مسله کې ښکېل پاتې شوی. د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالۍ شي؟ په عربي نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره. تر اوسه پورې خدا سي ښکاري چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودې هغه نه دي پوره شوي او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرم وبلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن مستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته. په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویلی شو چې دی حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې او د امریکای په اصطلاح لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري، او دا د امریکای د اجازې نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي اخیستلی، او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت و بخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو، دا ټول زما په باور د امریکای په اشارات او دستورو. نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نه کوم چې د دې په خپل اراده وي، دا به خامخا دستورات ورته ورکړل شوي وي، او دا شخص پیلان راغلی لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او اوس صدر اعظم دی، دا لومړنی وار و چې دی راغ، او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي، او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کېږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شول چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو. نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه معجل بیرته جاري کړو، او دوی به یې هم لیږلی وي خامخا د یو بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان که دا اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چې ورته ویل شوي نو دا به شرایط د منولو دپاره یا دپاره چې دوی هغه ته آماده شي رسنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي.
سنیزه صاحب، قطر کوچنی هیواد دی که چیرې د امریکا لویدیز او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي، له منځګړي ډېرې توقع هم کیږي. د نړیوالې ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بولی، یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیستی تر اوسه پورې؟
دو ټکو ته به اشاره وکړو. اول داسې یو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوی کړی، هغه دا ده چې رسما قطر د امریکې د متحده ایالاتو د منافعو او حقوقو ساتونکی په افغانستان کې ده. دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغې نه قطر دا مسؤلیت واخیستی. په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافعو ساتونکی هیواد په افغانستان کې ګڼل کېږي، په دې معنی چې که چیرې د یو هیواد منافع او ډیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطع شي نو درېمګړی هیواد د منافعو د حافظ په عنوان را داخلیږي، چې اوس د امریکای د متحده ایالاتو لپاره قطر همدغه رول لري. له بلې خوانه دې ته هم باید په نظر کې وساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي، ټول اروپایي هیوادونه، کاناډا، استرالیا، د امریکې په شمول، دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت له لارې رسوي. راغلو په دې چې قطر به څه وکړی شي که ونه شي کړی، زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړي دي، په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه، د دوحې د تړون لاسلیک، دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل، او دا قطریانو ښه رول پکې ولوبو. خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډېر مؤثر هیواد نه ده چې هغه وکړی شي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا د هغه د حل لپاره هڅه وکړي. په عین زمان کې دته هم باید پام کې ولرو چې په خپل خلیج هیوادو کې، عربي خلیج هیوادو کې، نور لوبې کوونکي له قطر سره یو ډول رقابت هم لري، لکه سعودي عربستان، لکه متحده عربي امارات، لکه کویت. په خصوص متحده عربي امارات او عربستان چې د افغانستان په قضایاو کې له ډېرې پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بنان د دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه مواضع چې اوس ظاهرا لیدل کیږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا بلکې څه مشکل وي. امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهرباني وکړه او دقن وویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منتقوي لوبي کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هېوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به د قطر په واسطه هغه نورو سترو هېوادو ته رسوي.
بله ستانګزی صاحب، مننه. همدغه وروستۍ برخې ته کرا شو، هم دغې مسلې ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم اشاره کړې وه، د کندهار کې د رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي وو چې دوی له قطر نه غوښتي دي چې له نړۍ له هېوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړې کړي. سعادت صاحب، تاسو ته راځو کرا شو، همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دی، د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دو پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او قحطانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی، هغه کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي. بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راضي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالی کېږي په هیڅ شان، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني. او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې دې تر منځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سه لوړ رتبه حیاتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت ځي، کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا دغه ټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپلویان دفتر هم تر ډیره هلته انتقال کړی دی؟
ګوري که داسې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته په دمانا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همدا چې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا هیبت الله یا شتون لري یا شتون نه لري، د ده فرامین د حضور له کندهار نه صادریږي، د هغې جنه د وزیرانو په سطحه، د ستره محکمې د غړو په سطحه او نور عالي مقامات نظامی او ملکی له هغې جنه مقرریږي او برطرفیږي. جالبه خبر په دې سفر کې دا ده، د تاسو د سعادت صاحب د خبرو سره په دوام، چې هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه ونیول شوی، په دې معنی چې کدي دوری رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معدل د موږ تاسو اصطلاح صدر اعظم یا مغه لومړی وزیر ده د باید له نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول سره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ویل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر دی غنه په اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ او کله چې برخوندن حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې ووتلی صدر اعظم دی قطر ته دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوانه طالبان خودخواهي ثابتوي او له بل خوانه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون قندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول سوی ده قطریانو یو ډول ښودلم چې په قندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي. او له بل خوانه د رئیس الوزرا سره د ملاقات مانا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بل سمزه صاحب کور ودان تاسو سره چې ما خبرې وکړه لډیر وخت مونږ درلود خو یو لاند پښتنه کې جواب کوي راته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توحڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د خزو او جنو د زده کړې او کار په برخو کې
زه به نه کوم پلانډ مو ده کې د دې لپاره چې د مال نظر خپل دغه موجوده وضعیت مختلف و متنوع متناقض فرامین و صادر اول دا غیر آگاهانه دول سوی دا پلان سوی خبری دی. نو زفکر نکن چه قطر با پدیر سادگی سر دا مسائل خلاص کی او غربیان و امریکان هم فکر نکن بود بشری حقوق و پرتباط سر حال دا چی بظاهر که دا بحثونه کوی دیر رول که پا اولویت کیوی اولویت که دی غیلوی استراتیجی گانه دی پوځي ستراتیژي غانه د پاکستان وځه په پاکستان کې د بي ثباتي د ډار نه امریکایان د ریږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایي پلوه عناصر د پاکستان اټومي تاسیسات لاس پیدا نه کی د چین د پاره د مسالې مغلقې دل د امریکایان د پاره اولویت لري او د غوي مخنیوي او نفوذ مسله د روسانو چې مستقیما د اوکران په جنگ پورې ارتباط لري. نو دا ټول هغه نقطې دي چې فکر کوم چې دا مسائل یا هغه د داعش مسائل او د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شي نسبت د ته چې دا ویل شي چې د نجونو مکتبونه د خلاص یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خوانی استاد نصر الله استانزه کور ودان چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکو. مننه کور ودان. ساده سپ تاسو ته درزو مخکې سانزه سپ په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړه د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. داسې هم مخکې سانزه سپ ورته اشاره وکړه چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی. آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وي له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وي؟
قطر شکه چې زموږ او تاسو په حساب باندې مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی او دا لومړی ځل وو چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدر اعظم مستقیمن د هغې نه الوزي او په کندهار کې پوهېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته او هغه ما مخکې مزونه وکړه چې تکرار د جملات خو نشي. یو د خبرو دا وه چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه او بل دا چې قطریان هم دا وښودل چې یعنې دوی مستقیمن کولی شي چې هلته په حساب د دین سره خبرې وکړي. دریم دا چې د خپل د ملا حسن موجودیت او د ښاغلي ذبیح الله مجاهد او د نور معتمد کسان چې ګواکي هیبت الله په نوم چا ته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري.
لبل اخوانا په کابل کې د باقی څه وزارتونه دي، یعنی په خپل په ظاهره کې ټول تفاعل دي، ټول تشتون لري، لکن هغه ستونزې چې د دې ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نشي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو، نو عملا تاسو ویل چې ذبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خولې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونې وشي.
تروسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله تر ډېره بیره پورې د شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړی، لکه څنګه چې ملا محمد عمر اخند یې سره دوه کاله پټ ساتلی او د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه د فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما خپیت دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په د کوچلاق په لویه بنی چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول، نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري. خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري، پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو، نه په اختر کې، او په خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بناً دا ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري، خو دا د کوم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی ده او په دغې اوسني پېړۍ کې.
یو ورستۍ پوښتنه، ډیر وخت هم نه لرو، مخکې مې له ستانیزي سره هم دا پوښتنه وکړه، د قطر موضوع ده چې مونږ په بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې ستانیزي صاحب ورته اشاره وکړه، د ډیپلوماټیک ډګر کې نوې هڅې پیل کړي دي. آیا قطر به وکولی شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات بل چا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي، لکه استازي چې امریکا ټاکلی و دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستان و، پس اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکې په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلی شي، دا ما ویل چې د دوه درې ورځو خبره نه ده. حقیقت دا دی چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي، اوږدول کېږي، او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کېږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابت تو د پاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګایلې دي. اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازنی لامل یې دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي، چې د دوی لاس نور اوږد نه شي تر د ګرمو اوبو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی په خپله کې، کنې دا د دوه ورځو خبره نه ده. امریکا په کوم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عملي کړی وای، لیکن لوبې تر شا چې روان دي نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو پوه د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.